د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیولا ویسا د توقیف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په دلیل د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم کړي چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوي ورغلي افغان کډوال ښایي بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته په خو هم خبرداری ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری دا افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت غواړي چې دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لارې د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداری ورکړ. دا وروسته له دې چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري څو ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړ میشپې حملې د اودیسې بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل کله روسیې پرته صادراتو ته د اجازې ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیاته توده وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی نن په درې ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستاني طالبانو د ډلې حملې به له افغان طالبانو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دواړو خواوو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې شاربو. سپین ماڼۍ وایي چې په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
پدې موده کې په 1501 پیښو کې شپږ سوه څلوېښت ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودېدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوي دي.
د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو د کمیدو په اړه هم یو راپور لرو.
دا سازمان پیوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې دلته هر څه خدمت کوي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن کابل ته درې ورځنی سفر پیل کړی. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور د افغان طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنی سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درسیس تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومت تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نه ږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلواله نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وروسته دغو څرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولي دي.
و موردل چې په پام کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور هم له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼو پوځي چارواکو تور لګولی چې ټي ټي پي له افغانستانه په پاکستان کې حملې تنظیموي. زما همکار د وروستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تورونو په لګولو سره غواړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډېر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پي په دوه برخو ویشلی وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فارموله روانه ده، هغه ټي ټي پي چې برخه یې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهدافو لپاره کار کوي هغه سره ښه روابط لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځل طالبان د تیرو وختونو زلمانه لکه متفاوت دي. هغه دا دی چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکا سره، همدارنګ د روسانو عرب او چین سره پخوا په تیره دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې، نه هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید طالبان نه په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړئ چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دی او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یوه جګړه شروع کوي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې نه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دریو په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسیږي هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند کرخې په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مخته ویسي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویانه لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به د هغې سره یو ځای کیږي.
میاخل صاحب، په دې برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی مویلی پای ته ورسیږي؟
نو بهترینه لاره همدا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواکه حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پرې سمته پیژني او هم نور منطقوي هیوادونه. که چیرې په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره هم په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره هم په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له کبله مرستو ته د وړ کسانو شمیر پنځه ویشت سلنه زیات شوی دی. د سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې د 2022 کال د دسمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دې کسانو شمیر له لس اشاریه یو میلیون څخه دیارلس اشاریه یو میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس را کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر پنځه ویشت سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له یو اشاریه لس میلیونو څخه یو اشاریه دیارلس میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2022 کال د دسمبر نه د سږ کال د مې میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یو کارکوونکی رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکي وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما لوی خوشنط را داریم، هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه و موږ هر ډول تاوتریخوالی لرو. هر هغه څه چې رو ګډوډوي هغه تاوتریخوالی دی. زه د کورنۍ ډوډۍ پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
همی سازمانهای بین المللی از ما حمایت بکنند که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم اینه است.
فریما بیا د کابل ښار په یوه ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي وه چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خواشینوونکی دی.
هلکانو په مکاتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکاتب اوس هم تړلي دي او دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت خفه دي. او په دې بحث کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې به د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچاله شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې مونسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په
یقیني توګه د راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندوی کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی. نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالی میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي په امریکا کې د هغو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه لایحې ته په اشارې سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هر کلی کړی.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هرکلی کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایلو او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپل متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل یې اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جدي موران د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د جولای په 18مه یې د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلي د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به هغو افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوې رامنځته کړي. همدا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په پروسه او په درېیمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یې یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې څه کم دوه کاله مخکې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
موږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسوي د افغان کډوالو او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی ژوند شروع کړي دلته.
میرویس ځاځی چې دا محل په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې کې د پناه غوښتنه ومنل شي هم هیله من دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
که چیرې داسې یو اقدام ترسره شي، نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او آرامي به ترلاسه کړي، بلکې دا نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې په تمه دي، د دوی د کیسونو په پروسس کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوري حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیه په پروسه کې له افغانستان څخه وایستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 70,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس د لنډمهاله بشردوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فریده سیال چمتو کړي.
له برېټانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې روستۍ ګڼه کې لیکلي دي، له 200 زیاتو ترجمانانو او هغو کسانو چې افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دی، په روستیو کې د کورنیو چارو د وزارت له امر وروسته ویزې ترلاسه کړي دي. دا ورسپانې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیره کړې ده. وړاندې ویل شوی دی د اقدام د بشري حقونو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره ښکېل و. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لسګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وویستل شول. ځینې چې ونتوانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیکت په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسی په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تېره کړې ده. موسی ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برېټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو پاسپورت تمرکز کړی او لیکلی دی د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغولې افغان نجونې له پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمې یوسفي څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبېدلی او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ایلی کې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خزنه لوبغاړي وایي فیفا دې دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان له بېلابېلو برخو لا هم د تیرو جګړو د سرګلولو، ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کېږي. بختیار ساحل او په دې اړه تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوب لاړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2020 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1,092 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د دې شمیر نږدې 15% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومانو د مرګ ژوب شمیر شریک کړي.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شویو ماینونو او نا چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي. او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 1501 ماشومان د ماین چاودنو او نا چاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوي د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلي وو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 1/4 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ایم ڈی سی ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 1/3 کسان د ماینونو د چاودیدو له امله وژل کیږي.
په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړې چې د دې کبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه ورته کوي.
میرویس حوزوي روغتون دا روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پرتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او د هغوی پایوازان وایي د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل می نوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پایوازان موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې چې دلته زما سره ستا سره ځي یا د کښېنې لس پرې وي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کېدی، نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه نه راغلی ته مریض مې راوستلی په ځینې وسره وتی بیا مې برای دوا د دباین دوا خمو سره و په پامرست ور سره کېدلی ول سره کمزوری ده. په بل خو موږ راغلی وو بېخي ډېر دوای ورکولې مریضانو سره ښه دوای ورکولې هر شی
د میرویس حوزوي روغتون سره د تیرو شاوخوا دېرش کلونو راهیسې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لورې د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې، خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو راهیسې له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یوه لویه برخه د ماشومانو څانګه ده چې دا مهال ناروغان د درملو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. د دې څانګې مسؤل ډاکټر محمد صدیق وایي د درملو د کمښت له امله اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورته راولي.
د درمل مو کم سوي دي، موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو. نو واضح خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې موږ مریضان د لیرې ځای ته راله یوه وجه به دا وه چې دلته ګرد شان مهیا وه او ګرد دوی ته موت ورسېدله. مګر اوس چې مریض د لیرې ځای څخه راغلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی، مجبور دي چې د بازار ته رانیسي. موږ غوته نسخه ورکو راوړي، موږ ورته تطبیق کوو، موږ تشخیص کوو، مګر هغه کومې دواوی چې ټولو چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزې مني او وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو راهیسې خپلې مرستې کمې کړي چې له کبله یې میرویس روغتون د درملو له جدي کمښت سره مخ دی.
دواو کمتات راغلی بیا د وزارت لښت دوا رانه، نو دا شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې دا دوا دغو بنده کړې ده. باندې ICRC په افغانستان کې پنځه شبخانې تنګولوي نو اوس یې پر ټولو بنده کړې ده. نو هغه لږ څه دوا و نو هغه مصرفېدله.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم د میرویس روغتون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیایي مرکزونو سره د خپلو مرستو د کموالي مسله خپلې مالي ستونزې بللې، خو د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپلې مرستې کمې کړې چې ځایي